سلامونه ستړي مشه په افغانستان کې د مازیګر څلور بجې شي د خبري خبرونه تمو فريده سيال د شمس الحق تازه ده د کوربتوب په کوربتوب ستړي مشه کوبه پیله په خبرونه کو د پاکستان د بهرنیو چارو وزارت په اسلام آباد کې د طالبانو سرپرست سفیر احضار کړی دی. د راپورونو له مخې اسلام آباد سردار احمد شکیب ته د تورخم د نښتې او په چترال کې پر پاکستاني پوځیانو د برید له امله اعتراض کړی دی. پاکستان وایي چې د چهارشنبې په ورځ په چترال کې پر پاکستاني پوځیانو هغه وسلوالو حمله وکړه او څلور عسکري وژل چې د افغانستان له خاورې چترال ته داخل شوي وو. په تورخم کې هم په همدې ورځ د پاکستاني پوځیانو او طالبانو ترمنځ دا شو چې له هم د تورخم ترانزیتي لار بنده ده. بل لور ته د طالبانو سفیر د افغانستان لپاره د پاکستان له ځنګړي استازي آصف علي دراني سره کتلي دي او له هغوی غوښتي دي چې د تورخم لار دې پرانیزي. له تېرو څو ورځو راهیسې د تورخم دروازه پاکستان سره تړلې پاتې ده او په زرګونه کسان د کرښې دواړو لورو ته بند پاتې دي. د خوړو نړیوال پروګرام په افغانستان کې 1 میلیون ماشومان او میرمنو ته د هغو خوړو د کمبود سره خبر ورکړی دی چې د خوارځواکۍ د مخنیوي لپاره پکارېږي. د خوړو نړیوال پروګرام د خبره په خپل ایکس پاڼه کې خپره کړې ده. یو ورځ مخکې تر دې د خوړو نړیوال پروګرام د افغانستان د برخې مسؤول وحیدالله امانی ازادي راډیو ته وویل چې که مرستې ورسره ونه شي په ژمي کې به د لرو پرتو سیمو خلک په ځانګړي ډول هغه کورنۍ چې سرپرستي یې کونډې کوي له سختو ستونزو سره مخامخ شي. د باندې خبره 15 میلیون افغانان له سخت لوګي سره مخامخ دي، خو له لوی سره د ملګرو ملتونو په وینا نږدې 9 میلیون افغانان بیړنیو مرستو ته ضرورت لري. په مراکش کې زلزلې په لسګونو کسان وژلي او په سلګونو نورې ټپیان کړي دي. د مراکش دولتي ټلویزیون د دغه هیواد د کورنیو چارو وزارت په وینا خبر ورکړی دی چې د تېرې شپې د زلزلې له امله لږ تر لږه 320 تنه مړ شوي او 642 تنه نورو ټپیان شوي دي. د خبر له مخې ټپیان روغتونونو ته انتقال شوي دي. د مراکش چارواکو اندېښنه څرګنده کړې ده چې د پلټنې د عملیاتو په ترڅ کې ښایي څرګنده شي چې نور تلفات به هم اوښتي وي. د امریکا د متحده ایالاتونو د زلزلې پیژندنې ادارې په وینا د زلزله د ریختر په کچه 6.8 درجې و. افریقایي ټولنې چې 55 غړي هیوادونه لري نن د نړۍ د 16 سترو صنعتي هیوادونو یا جیشل غړیتوب ترلاسه کړ. د هند صدراعظم نندرا مودي په نوې ډیلي کې د جیشل غونډې د پرانیستو پر مهال د افریقایي ټولنې د غړیتوب هرکلی وکړ او ویویل چې نن د نړۍ د ستونزو د مخنیوي لپاره ګډو نړیوالو هڅو ته ضرورت دی. د جیشل په غونډه کې د چین د ولسمشر شي جینګ پینګ په ځای د دغه هیواد صدراعظم لی ګینګ یانګ او د روسیې د ولسمشر په ځای د دغه هیواد بهرنیو چارو وزیر سرګی لاوروف برخه اخیستې ده. په دې دوه ورځنۍ غونډه کې به تر ډیره د نړۍ پر اقتصادي وضعیت او اقلیمي تغییر تمرکز وشي. او امریکایي چارواکي وایي متحده ایالاتونه به ښایي د لرې واټن ویشتونکو تاکتیکي توغندیو سیستم اوکراین ته ورکړي. دا سیستم چې د اټک امنس په نوم یادیږي تر 300 کیلومتره پورې هدف ویشتلی شي. دا تر امریکا امنس توغندیو چې اوس اوکراین ته د روسیې پر ضد په جګړه کې ترې استفاده کوي لرې واټن ویشتلی شي. کیف له څو میاشتو راهیسې له واشنګټنه دغه ډول توغندیو ترلاسه کولو په لټه کې دی. تاسو خبرونه واوریدل، وړاندې درته تمه طالب لرو. د طالبانو او پاکستاني پولیساتو ترمنځ د نښتې له امله د تورخم دروازه نن د څلورمې ورځې لپاره هم تړلې پاتې ده. دا چې په سیمه کې اوس مهال څه ډول وضعیت ته وړاندې به یې په راپور کې درته وایي. نن په افغانستان کې د احمد شاه مسعود د وژل کېدو 2 تلین دی.
دا چې امریکا افغانستان ته راغله او دلته شل کاله پاتې شو، دا د یو مخکیني پلان تر مخې ترسره شوی.
چې د احمد شاه مسعود مړینه او وژل کېدل د امریکا راتګ سره په افغانستان کې څه تړاو لري وړاندې په راپور کې به درته وایو. په دې اړه به هم سره راپور واورئ چې هند نن او سبا د جیشل یا د نړۍ د شلو ستر اقتصاد لرونکو هیوادونو د سرمشریزي کوربه دی. چې په دې سرمشریزي کې کوم هیوادونه ګډون لري، پر کومو مسایلو خبرې کوي، دا درته په راپور کې لرو. دا به هم راسره واورئ چې ټاکل شوی ده د امریکا ولسمشر جو بایډن نن په هند کې د یوې سترې نړیوالې پروژې اعلان وکړي. چې دا پروژه به څه وي په دې هم درته وروسته جزئیات لرو. نور مطالب هم شته، منتیا غواړم.
د ازادي رادیو خبری ټولګه
بیام ستړی مشه. د طالبانو او پاکستانی پولیساتو ترمنځ د نښتې له امله د تورخم دروازه نن د څلورمې ورځې لپاره هم تړلې ده. د تورخم دروازې د بندېدو له امله دواړو لورو ته لسګونه مسافر او په سوداګریزو توکو بار موټرې بندې پاتې دي. د افغانستان د تازه میوې د مارکیټ مسؤلین وایي چې د دغې دروازې د بندېدو له امله افغان سوداګرو ته اقتصادي زیانونه اوښتي او په تازه میوې بار لسګونه موټرې له تورخم جلال آباد ته بیرته ستنې کړي او خاوندانو یې د خرابېدو ویری تازه میوی او ترکاریانی پنی مبایا پلورل دی. تفصیل لسی میوی تیریا پورکی
په ټولنیزو رسنیو په دیخ پدې شوی ویډیو کې ښکاری چې د جلال آباد خار د میوي او سبزی په منډی کې لزګونه په تازه میوي او ترکاری بار موټر ولاړې دی او خوندانی د خرابېدو لويری په خلکو په نیمه بیا پلوري. د افغانستان د تازه میوي د مارکیټ مسولین هم ویني چې په تازه میوي بار لزګونه موټر د جلال آباد منډی ته استنی کړي او د لیلام په بیا یې پلورل دي. د افغانستان د تازه میوې د مارکیټ رئیس اختر محمد احمدی ازادي راډیو ته ویل
اته کرایه موټر خدام می تاجر
ان زموږ سوداګرو د موټرو کرایه هم تری پوره نشو کړای، ځکه ټول مالونه په نیمه بیا و پلورل. کدا لار همداسې تړلې پات کیږي په اوس وخت کې به زموږ باغداران او دهقانانو ته ستر اقتصادي زیان وي.
د جلال آباد ښار یو شمیر اوسیدونکو هم وایي چې د تورخم دروازې له بندېدو وروسته په تازه میوې او تازه ترکاری بار موټرې جلال آباد ته راستنې شوې دي. د دې ښار یو اوسیدونکي کامران سمسور ازادي راډیو سره په خبرو کې داسې وویل
زمونږ د سترګو لیدلی حال داسې دی چې هغه موټر چې تازه میوې بار کړې وې د جلال آباد ښار میوې منډۍ ته راغلي دي. کوم شیان چې دوی بار کړي و لکه انګور شو، خټکی شو او نور داسې تازه میوجات، هغوی دلته په نیمه بایه باندې پلوري، ځکه چې د میوې د خرابېدو امکان زیات دی.
خو د پاکستان د خیبر پښتونخوا ایالت د پېښور ښار یو اوسیدونکي مشرف افریدی بیا ازادي راډیو ته وویل چې دلته د تازه میوې په ځانګړي ډول هغه چې له افغانستان نه ورول کیږي بای خورا لوړې شوې دي.
مخکې به ټماټر چې کم دی کیلو هغه په 150 روپے وو، هغه ټماټر به تنن په 1500 په 1500 روپے کیلو اخلي. همدا شون ته انګور چې کم دی هغه 200 کیلو په کیلو لا ورسېدلو. همدا شون ته پټاکی وو، هر یو شای چې کم دی ګرون شوای دی او د غریب سړی د واسا چې کم دی هغه بالکل بهر شوای دی. مونږ دا غوړو چې دا ګیټ د درې شي.
د تورخم دروازه د تیرې اونۍ د چهارشنبې په ورځ دغلته د طالب ځواکونو او پاکستانی پولیساتو ترمنځ تر یوې وسلوالې نښتې وروسته وتړل شوه چې نن د څلورمې ورځې لپاره لا هم تړلې ده، چې له امله یې دواړو لورو ته سلګونه مسافر او په سوداګریزو توکو بار لارۍ بندې پاتې دي. په مسافرو کې ناروغان، سپینګیری، ښځې، ماشومان او د راپورونو پر بنسټ دوه جنازې هم شته چې افغانستان ته یې د اړولو هڅه کیږي، خو پاکستاني لوري ورته خپل وطن ته د اوښتو اجازه نه ورکوي. په تورخم کې دواړو لورو ترمنځ وسلواله نښته د یوې پخوانۍ امنیتي پوستې د جوړېدو په سر رامنځته شوه. که څه هم په تورخم کې د طالبانو د حکومت د کمیسارۍ مسؤلینو په دې نښته کې د یو طالب سرتیری او یو ولسي وګړي د وژل کېدو پخلی کړی و، خو ځینو سیمه ییزو سرچینو ازادي راډیو سره په خبرو کې د دې نښتې له امله د څلورو طالبانو د وژل کېدو ادعا کړې وه. ویل شوي چې د تورخم بلې غاړې ته یو پاکستاني سرتیری او یو ولسي وګړی هم د دغه نښتې له امله ټپیان شوي، خو په رسمي ډول پاکستان په دې اړه څه نه دي ویلي. پندې حال کې په تورخم کې وی با خبره سرچینی نن ازادي راډیو ته ویل ټاکل شوی چې نن به له پلازمینې کابل یو پلاوی د خبرو لپاره تورخم ته ورسیږي او هیله شته چې خبرې د دروازې د خلاصېدو لامل شي. هاخوا په اسلام آباد کې د افغانستان سفارت چې اوس مهال د طالبانو د حکومت له لوري اداره کیږي په خپل ایکس ټولنیزې شبکې تیره ورځ لیکلی چې د دغه سفارت سرپرست سردار احمد شکیب د تورخم او اړوندو موضوعاتو په اړه افغانستان لپاره د پاکستان له ځانګړي استازي آصف دورانی سره کتلي او د تورخم دروازې د بندېدو مل ولسی وګړو او سوداګرو ته د رسیدلې زیان په اړه ورسره خبرې کړې. تیر ورځ د پاکستان د بهرنیو چارو وزارت ویاندې زهرا بلوچ په یو خبری کانفرنس کې د تورخم دروازې په اړه د یوې پوښتنې په ځواب کې وویل چې په پاکستان کې دننه د نامنیو پیښې، اندېښنې او پرمختګونه د پولي د تړلو او خلاصېدو لامل ګرځي.
و موریدل چې د ترخم دروازه د څلورم ورځ لپاره هم تړلې پاتې ده. خو د ترخم دروازې بندول افغان سوداګرو ته څومره زیان اړولی؟ زموږ همکار خاطر پردیس مرکی په سر کې دغه پوښتنه له افغان سوداګر او اقتصاد پوه عبدالبصیر رښتیانه کړې ده.
عمومی ڈول ممنوسم کچھ سمرا خبران فورس کے ذیام کی گئی اس کے ادب دادا متاثفانہ داپی خسوئی دادا دروازہ بند دادا اوپار ورس چیری گی ملون افغانی تجاران او بزگران متضرر کی گئی. اصل موضوع دادا دا لمڑائی ضلع نہ دا چھ پاکستان دا افغانستان د صادراتو په بخش کې داسې سونځه جوړی یا خندونه جوړی دا د کلونو رهیسه د لړۍ روانه ده او هر وخت چې د افغانستان د محصولاتو د زراعتي محصولاتو وخت رسیږي یا فصل رسیږي د میوجاتو یا تربار نو تاسو پیاده لړۍ چې همیشه پاکستانیان خند او یا سونځه په مسکه جوړی او ترانزیتي مشکلات افغان لورې ته جوړی چه هر کال مشک میلیونون افغانی لدی واجه نه متضرر کی گو. خب اساسی بس داده چه پاکستانیان خبیه گی چه دمون تربار یا میوجات خمار که پاکستان که لیدی
رشته سی کدا وضعیت همده سی دوامو کری چمرا زیانمنون که پایل باولری افغان سوداگرو تیا پتوله که دیدوار خواهو سوداگرو تا
افغانستان اوس محال عمده ترین صادرات ججناس شده محصولات زراعتی ده، یعنی موږ عمده ترین صادراتی توکی چې لرو هغه د زراعت محصولات دي. نو زه فکر کوم چې پخوا هم دا ستونزه وو، اوس هم دا ستونزه ده. پخوا چې دا ستونزه ډېر زیاته شو نو پخوانی حکومت نو د بدیل لاره باندې کار وکړي چې هغه چبهر بندر وو او هوایي دهلیزونه وو چې هندوستان ته موږ خپل تربار لگله. اوس متاسفانه چې هغه چابهار موضوع هم پاتې شو او د هوایي دهلیزونه خبر هم تر اوسه نشته ده. نو له دې وجې نه ده چې پاکستانیان ډېر کوشش کوي چې همیشه د تجارت او د افغانستان د صادراتو لپاره یو خند جوړ کړي. دا لړۍ که دوام پیدا وکړي متاسفانه چې زموږ زراعت، زموږ دهقان، زموږ تجار، زموږ بزګر ډېر زیانمن کېږي.
رښتیا صاحب، د دغه وضعیت د حل لپاره څه کول پکار دي په اوس وخت کې ستاسو په نظر باندې؟
زه فکر کوم چې د یو بندر باندې یا یو مسیر باندې اتکا کول د ما فکر د اشتباه ده. موږ کوشش وکړو بدیل لاره ورته پیدا کړو، لکه بندر چابهار یا نور هیوادو یا هوایي دهلیزونه. دا یو بحث ده. بله بحث چې ډېر مهمه ده هغه دا ده چې موږ د خپل محصولاتو یا تولیداتو لپاره پښې او بازاریابي نور هیوادو ته وکړو او خپل تولیدات او خپل محصولات معیاري او استاندارد کړو. اوس وګورئ په نږدې هیوادو کې یا زموږ نور ګاونډي هیوادو کې زموږ د افغانستان د اتشې تجارتي هلته شتون لري. دودی وظیفه څه ده؟ دودی وظیفه عمدهترین وظیفه یې دا ده چې د تجارت لپاره تحصیلات برابره کړي او د افغاني تولیداتو لپاره بازار پیدا کړي. نو اوس د اتشې تجارتي دې مسؤلیت لري چې هلته د افغانستان محصولاتو لپاره بازاریابي وکړي او دننه په افغانستان کې حکومت او تجار او نور کسان چې د اقتصادي حوزه کې فعالیت لري هغوی کوشش وکړي چې د نورو هیوادو معیارونه او استانداردونه پوشي او په هغه مطابق دننه تولیدات
سنبال کی هوایار کی او نور هوادو ته مش صادرات وکړو. خطر پردیس و چې له افغان سوداګر او اقتصاد پوه عبدالنصیر رشتی سره د ترخم دروازې د بندیدو په اړه د هغه اندېښنې پوښتلې.
د ازادي رادیو خبرونه اوس شپه او ورځ څلور ساعته اوریدلای شي. د ماشام له شپږو د سهار تر شپږو بجو په منځنۍ څپه دولس شپږ نیوي او د سهار له شپږو د ماشام تر شپږو بجو په لنډو څپو نولس یوشت او پنځه ویشت مترو. ازادي راډیو شپه ورځ له تاسو سره.
اوس به هم د نړۍ یو بل مطلب در سره واخلو. نن هند نن او سبا د جیشل یا د نړۍ د شلو سترې اقتصاد لرونکو هیوادونو د سرمشریزي کوربه دی. په هغه بلنل کې چې د هند ولسمشرۍ لوري د دې سرمشریزي میلمنو ته استول شوی، هغه ته د هند پر ځای د بهارت ولسمشر لیکل شوی دی. دې مسلې په هند کې مخالف او موافق عکس العملونه راپارولې دي. ورزو تفصیل په دې کې اورو.
وروسته له دې چې د سریاسم نریندا مودی په مشهی د هند حکومت د جیشل د سرمشیزی په بلندی کې د هند پر ځای د بهارت نوم وکاروه په دغه هیواد کې موافقه او مخالف غبرګونونه وپارول. هند ته په هندي ژبه بهارت وایي. په هغه بلندی کې چې د جیشل د کوربه هیواد د ولسمشر دروپادی مورمو له لورې استول شوی هغې ته د بهارت ولسمشر لیکل شوي دي. اغلی مورمو هم د صدر اعظم مودی پشان د واکمن جنتا بھارتا گوند غړی ده. که هم په هند کې اصلي واک د صدر اعظم په لاس کې دی، خو د بیلابیلو هیوادونو مشرانو ته د بدن لیکونو د استولو پشان په تشریفاتي چارو کې د ولسمشر نوم راځي. دا کار په داسې وخت کې شوی چې په هند کې اوازې دي چې واکمن ګوند هڅه کوي چې د هیواد نوم په بهارت بدل کړي. د ګوند نوم بهارت یا جنتا هم له بهارت سره تړاو لري. د هند پر ځای د بهارت د لیکلو په خاطر د اپوزیسیون ګوند مشرانو پر بی جی پی یا بهارت یا جنتا ګوند توندې نیوکې کړې دي. خو په دې منځ کې د هند نامتو فلمي ستوري امیتاب بچن په خپله ایکس پاڼه کې په بهارت د هند د نوم د بدلېدو ضمني ملاتړ کړی دی. د په هندي شبکښلې بهارت ماتا کې جی، یعنی پر بهارت مور دې سلام وي، د همداراز یو درې رنګه ایموجي او سور بیرغ له خپل پوست سره زیات کړی دی. د امیتاب بچن دا پوست په نیم ساعت کې 10,000 لایکونه ترلاسه کړل. خو په همدې منځ کې ځینو پوښتنه کړې چې امیتاب بچن ولې دا پوست کړی دی. د هند په اساسي قانون کې یوازې په لومړۍ ماده کې د بهارت کلمه کارول شوې، نور په ټولو برخو کې د هیواد ته د هندوستان کلمه راوړل شوې ده. پخوا څو ځلې هڅه شوې چې د هند نوم په بهارت واړول شي، خو د هند محکمې په دې اړه له پریکړې ډډه کړې ده. هند د شنبې او یک شنبې په ورځو د نړۍ د شلو سترو اقتصاد لرونکو هیوادونو او اروپایي اتحادیې یا د جیشل د سرمشیزي کوربه دی. حاضر دمه هند د جیشل مشي په غاړه لري.
و موردل چې هند نن او سبا د جیشل یا د نړۍ د شلو سترو اقتصاد لرونکو هیوادونو د سرمشریزي کوربه دی، او په هغه بلنلیک کې چې د هند ولسمشري له لوري د دغه هیوادونو ته د میلمنو د بللو لپاره استول شوی و، په د هند کلمې په ځای هلته بهارت لیکل شوی. بل په لو بیا ټاکل شوی دی چې د امریکا ولسمشر جو بایدن نن په هند کې د یوې سترې نړیوالې پروژې اعلان وکړي. دا چې دا پروژه د څه په اړه ده په دې راپور کې ورو.
د امریکا ولسمشر جو بایدن به د هغه ترانسپورتي کوریډور یا دهلیز پروژه اعلان کړي چې هند له منځني ختیځ او بیا اروپا سره نښلوي. د امریکا د ملي امنیت د سلاحکار مرستیال جان فاینر وایي د امریکا، هند، سعودي عربستان، متحده عربي اماراتو، اروپایي اتحادیې او د جیشل د نورو غړو ترمنځ به د ریل ګاډي او بیړۍ چلونې د کوریډور لپاره د تفاهم یادښت لاسلیک شي. د وویل دا پروژه خورا ستر پوتنشل لري، خو دقیقا نشي ویلی چې څومره. بایدن او د هند صدر اعظم نریندرا مودی به دا پروژه د نړۍ په زیربنا کې د پانګونې لپاره د مشارکت یوه برخه اعلان کړي. د ریل ګاډي او بیړۍ چلونې کوریډور د هیوادونو ترمنځ د انرژۍ د تولیداتو په شمول د سوداګرۍ لا ډېر امکان برابروي. دا ډول یو کوریډور کېدای شي چې د چین د یو کمربند یوه لار د سترې پروژې په وړاندې مقابله وي. فاینر خبریالانو ته وویل دا پروژه د هیوادونو ترمنځ د ډیجیټلي اړیکو، انرژۍ او سوکالۍ له زیاتېدو سره مرسته کوي.
ازادي راډیو ته غوږ ونیسئ، تر ټولو مخکې ځان د افغانستان سیمې او نړۍ له حالاتو خبر کړئ.
په مراکش کې زلزلې په لسګونو کسان وژلې او په سلګونو نورې ټپیان کړې دي. د امریکا د جیولوژي سروې د ادارې په وینا د زلزله د رښتر په کچه 6.8 درجې وه. ورزو احمد شیبر ته چې همدا شیبر سره په سټډیو کې د شیبر صاحب کې تاسې د دغې زلزلې په اړه نور جزئیات راکړئ.
فرید جان مننه. البته ستاسو په دغه مقدمه کې به دا خبره تصحیح کړم چې په وژل شوي هم په سلګونو دي. د مراکش دولتي تلویزیون نن دغه هیواد د کورونا چارې وزارت په وینا خبر ورکړ چې د تیر شپې د زلزلې له امله لږ تر لږه 840 تنه مړه شوي او 622 تنه نور ټپیان شوي دي. د خبر له مخې ټپیان روغتونونو ته انتقال شوي دي. دا په تیرو شپږو لسیزو کې د افریقا په شمال لویدیځ کې پروت مراکش کې تر ټولو خونړۍ زلزله ده چې لومړی لوی ټکانې چې شپږ اشاریه اته درجې وو د شپې یولس بجې او یولس دقیقې سات شو، بیا نولس دقیقې وروسته دریاشتر څلور اشاریه نه درجې بله زلزله وشوه. ویل کېږي چې د زلزلې مرکز د مراکش له ښاره نږدې یو اویا کیلومتره لرې په اطلس غرونو کې و، او د امریکا د جیولوجي سروې د معلوماتو له مخې دا زلزله اتلس اشاریه پنځه کیلومتره په مځکه کې دننه پیل شوه. د مراکش په ښار کې خلکو له ویرې له کورونو بهر شپه تېره کړه. په دغه ښار کې یو شمېر ودانۍ د یونسکو د لرغونو آثارو په لیست کې شاملې دي، او ویل کېږي چې لرغونو ودانیو ته هم زلزلې زیان رسولی دی. اسوشیټډ پریس اژانس خبر ورکړ چې په مراکش کې د 12 میلادي پیړۍ لرغونی جماعت قرطبه هم څه زیان اوښتی دی. په ځینو سیمو کې سړکونه مات شوي دي، یو نیم ځای بیا له غرونو او غونډیو کاڼي را ښویېدلي دي او لارې یې بندې کړې دي. د ژغورنې عملیات لا هم روان دي. د کورنیو چارو وزارت وایي چې زلزلې د الهوس، ورزازات، مراکش، اسیلال، شیشاوه او تارودان په ولایتونو کې زیان اړولی دی. چارواکي وایي چې له غرنیو سیمو لا هم د تلفاتو دقیق معلومات نه لري، نو دوی اندېښنه څرګنده کړې ده چې د پلټنې د عملیاتو په ترڅ کې شاید څرګنده شي چې نور تلفات به هم اوشتي.
ډېر زیاته مننه احمد چیبر و چې په مراکش کې د زلزلې په اړه وروستي جزئیات راکړل.
راپورونه مرکه او اوریدونکي
دا سپتمبر نه هم او یو لسمه د افغانستان لپاره خورا مهمه ورځ دي. نومړی ورځ چې د وګیا سمبلې لاته لسمه سره برابر ده، د مشهور جهادي قومندان احمد شاه مسعود تلین دی چې د جمهوریت نظام پر مهال به د شهید د ورځې پاتو ګلمنځ کې کېده. تفصیل په دې راپور کې.
د 2000 لومړی کال د سپتمبر په نهمه چې د تلې یا میزان له 13 سره برابر ده، نامتو جهادي قومندان احمد شاه مسعود په داسې حال کې چې د هیواد د قلمرو پر څه د پاسه 90% طالبان واکمن وو، د تخار ولایت په خواجه بهاودین ولسوالۍ کې ظاهرا له دو عرب خبریالانو سره د تلویزیوني مرکې پر مهال د کمرو د چاودنې په نتیجه کې ووژل شو. له دې پیښې دوه ورځې وروسته د سپتمبر په 11 په نیویارک ښار کې د نړیوالې سوداګرۍ د مرکز د دوو ودانیو او پلازمینې واشنگټن ډي سي ته نږدې د امریکا د دفاع وزارت د ودانۍ په ګډون په متحدو ایالاتونو کې یو شمیر اهداف د تښتول شویو الوتکو په وسیله په نښه شول. متحدو ایالاتونو په دې تروریستي حملو د القاعده شبکې د هغه مهال مشر اسامه بن لادن تورن کړ، او طالبانو ته خبرداری ورکړ چې نوموړی چې هغه مهال په افغانستان کې اوسېده امریکا ته وسپاري. خو طالبانو چې امیرالمؤمنین هغه مهال ملا محمد عمر وو د بن لادن له سپارلو ډډه وکړه. له دې سره د طالبانو د لومړي ځل واکمنۍ د پرزیدو زنګونه وکړنګېدل، ځکه د امریکا د هغه مهال ولسمشر جورج دبلیو بوش د اکتوبر په 8 په یوه وینا کې وویل چې خپلو ځواکونو ته پر افغانستان د برید امر کړی.
Good afternoon. On my orders, the United States military has begun strikes against al-Qaeda terrorists.
مازدیګر مو بخیر. د امریکا پاوځ زما په امر په افغانستان کې د القاعده پر تروریستي کمپونو او د طالبانو د رژیم پر پوځي تاسیساتو د برید د پیل هدایت ترلاسه کړ. دا په دقت سره سنجول شوی حمله د دې لپاره پلان شوی دی چې د تروریستي عملیاتو د ځالې په توګه د افغانستان د کارولو مخنیوي وشي.
بشو ویل چې د نړۍ شاوخوا څلوېخت هیوادونه په دې عملیاتو کې امریکا سره مرسته کوي. په کابل کې د شپې 8 بجې او 55 دقیقې وي چې د امریکا د لومړنیو بمی چاودنو غږ واورېدل شو. د امریکا د پوځي عملیاتو په پایله کې د طالبانو مشران له افغانستانه ووتل او نظام یې وپرځید، او د القاعده شبکې مشر د هیواد په ختیځ کې د سپین غره د تورې بوړې له مشهورې لارې پاکستان ته واوښت، چې په ابتابات کې د امریکا د ځنګړو ځواکونو په عملیاتو کې تر وژل کېدو پورې حمل ته وو. د امریکا له پوځي یرغل وروسته په افغانستان کې د شپږو میاشتو په مخه موقته اداره جوړه شوه چې مشري یې حامد کرزي کوله. موقت حکومت په لومړنۍ بیړنۍ لویه جرګه کې احمد شاه مسعود ته د ملي اتل لقب ورکړ، او د سپتمبر 9 یا د وږي 13 د شهیدانو اونۍ ونوموله. له دې وروسته د جمهوری نظام تر پرزیدو پورې به هر کال د مسعود د ترور ورځ د حکومت لخوا د شهید د ورځې په توګه منزل کېده، او د احمد شاه مسعود پلویانو به د کابل او نورو لویو ښارونو په لارو کوڅو کې د دې ورځې د لمانځنې په پلمه خپل پوځي زور نندارې ته وړاندې کاوه. د سیاسي چارو شنونکي د برلین د کلتوري ډیپلوماسۍ د پوهنتون استاد اسحاق اتمر د سپتمبر له 11مې وروسته د افغانستان تحولاتو ته د اشاره په ترڅ کې وایي چې د سپتمبر د 9مې او 11مې پیښې له یو بل سره تړلې دي.
دا چې امریکا افغانستان ته راغله او دلته شل کاله پاتې شو، دا د یو مخکینی پلان تر مخې ترسره شوی او ځینې نور شواهد هم داسې ښکاري. خپله ځینې امریکایي تحلیلګران هم دغه خبره مني چې د دغو دواړو ترمنځ یو مستقیم ارتباط موجود و.
د 2004 کال د اکتوبر په 9مه اسامه بن لادن چې هغه مهال لا ژوندی و، په یو ویډیوي پیغام کې چې الجزیرې ټلویزیون خپور کړ، د سپتمبر د 11مې د حملو مسؤلیت ومنه، خو پر دې پیښه د نږدې 22 کلونو تر اوښتو وروسته د مسعود د قتل عوامل لا هم تت پاتې دي. د 2001 کال په پای کې د حامد کرزي په مشرۍ د موقت ادارې له جوړېدو وروسته د دې قضیې په اړه د څېړنو لپاره یو کمیسیون ته دنده وسپارل شوه او پر وروسته کلونو کې بیا بیا په دې اړه ډېرې ژمنې وشوې، خو د هغه نظام د واکمنۍ تر پایه د کتاب دا څپرکی بیا چا خلاص نه کړ. د احمد شاه مسعود ځینې نږدې ملګري وایي چې نوموړی دته د یو شمیر نږدې کسانو لخوا او د قدرت پر سر د لانجې د هڅو په ترڅ کې وشل شوی دی، خو په دې اړه کره شواهد هیچا نه دي وړاندې کړي. د افغانستان د مقاومت ملي جبهه چې مشري احمد مسعود کوي، اوس چې طالبان یو ځل بیا پر افغانستان واکمن شوي، د احمد شاه مسعود له نظار شورا څخه پاتې میراث دی. نظار شورا د 9مې میلادي لسیزې د شمالي ټالوالي په نوم د هغه ائتلاف برخه و چې د طالبانو د حکومت پر ضد جګړه کوله. د مقاومت جبهې یو غړي شمس الحق آریانفر له ازادۍ رادیو سره په خبرو کې وویل چې د مسعود د قتل توطیه او د سپتمبر د 11مې پیښه د یو زنجیر کړی وي.
در شهادت احمد شاه مسعود بدون شک طالبان نقشی عملی
دا احمد شاه مسعود په شهادت کې بیل شک طالبانو عملی ونډه لرله. خدا پروژه تر دې ډیره لویه وه، ځکه د احمد شاه مسعود شتون د دې سبب کېده چې هغه لړۍ چې په افغانستان کې غرضونه او مرزونه درلودل نشو کولای دلته راشي. دا چې ویل کېږي له دننه څخه وژل شوی هسي خبرې دي.
ښاغلی آریان فر وایي چې مسعود په خپلو ملګرو کې دښمنان نه درلودل، مګر د ښاغلي اتمر په باور مسعود د یو نړیوال پلان په اساس خو د خپلو ملګرو په وسیله وژل شوی دی.
احمد شاه مسعود د یو توطیې په نتیجه کې تورن شوی. دغه توطیه د لویو قدرتونو د خوانه وه او البته د دې د ملګرو په همکارۍ دغه توطیه ترسره شوې، ځکه پس له دې چې دی وژل کېږي د هغه نه تر دې ننه پورې هم کله چې د دې ملګرو هم په قدرت کې وو، د دې د دوسیې د تعقیب مسله هم داسې پټه پاتې شوې دی او په دې باندې هېڅ بحث نه دی شوی.
د سپتمبر 9مه او 11مه نه یوازې په افغانستان کې د جهادي ډلو او په سر کې د پخواني شمالي ټلوالې لپاره چې په تیرو څه باندې دریو لسیزو کې د افغانستان په سیاسي ډګر کې لوی ونډه درلوده، بلکې د طالبانو لپاره چې هغه مهال پر دې هیواد واکمن وو هم خورا زیات اهمیت لري. سکال دا ورځ داسې مهال را رسېدلې چې طالبان واکمن دي او پر افغانستان د واکمنېدو لپاره نه د مسعود د اوږد مهالو او ستراتیژیکو پلانونو څرک لګي او نه د هغې ډیموکراسۍ چې امریکا او متحد حکومت یې د سپتمبر د 11مې په نتیجه کې د نوي نظام تر راتلو وروسته د افغانستان لپاره غوښته. هغه شیبه چې د چا ښېګڼه مو ورځ ښایسته کوي، یا یوه شیبه چې د نهیلۍ یا هیلې، ناکامۍ یا بریا احساس کوي، څه کار کوي او کوم راتلونکي پلانونه لري؟
اوس ما ته یو انګیزه او یو فکر ایجاد شوی دی. زه غواړم یوازې په داستاني عادت
زما زوی زی کلینری کوي ما روزانه ژوند په عمل تیرو.
په 2019 کې په مارچ کې فارغ شوی و، تر اوسه پورې دنده پسې ګرځي خو دنده نشته.
همدا د ژوند رنګونه دي. که غواړئ دا شیبې مو له نورو سره شریکې کړئ نو د ازادۍ راډیو پر واتس اپ راولېږئ. خپل کیسه چې له دریو دقیقو زیاتې نه وي په یو غږیز پیغام کې آزادۍ رادیو ته راوستوي. دا شمیره در سره ثبت کړئ: 00 4 22 12 شپږ 40 01.
دوی یې منیمای ته راورسېدو. په دې برخه کې درته د زهرو کاروان اونیس پروګرام لرو چې دا پروګرام درته په څو شیبو کې خپرو. خو تر هغې وړاندې ورزو د دې ساعت لنډو خبرونو ته. په مراکش کې زلزلې په لسګونو کسان وژلي او په سلګونو کسان وژلي او په سلګونو نورې ټپیان کړي دي. د مراکش دولتي تلویزیون نن د دغه هیواد د کورنیو چارو وزارت په وینا خبر ورکړی دی چې د تېرې شپې د زلزلې له امله لږ تر لږه 1000 تنه مړه شوي او 622 تنه نور ټپیان دي. د خبر له مخې ټپیان روغتونونو ته انتقال شوي. د مراکش چارواکو اندېښنه څرګنده کړې ده چې د پلټنې د عملیاتو په ترڅ کې ښایي څرګنده شي چې نور تلفات هم اوښتي دي. د پاکستان د بهرنیو چارو وزارت په اسلام آباد کې د طالبانو سرپرست سفیر احضار کړی دی. د راپورونو له مخې اسلام آباد سردار احمد شکیب ته د تورخم د نښتې او په چترال کې پر پاکستاني پوځیانو د برید له امله اعتراض کړی دی. پاکستان وایي د چهارشنبې په ورځ په چترال کې پر پاکستاني پوځیانو هغو وسلوالو پر پاکستان پوځیانو حمله وکړه او څلور سکلی ووژل چې د افغانستان له خاورې چترال ته داخل شو. په تورخم کې هم په همدې ورځ د پاکستاني پوځیانو او طالبانو ترمنځ نښته وشوه چې له هم د تورخم دروازه بنده ده. د خورونه نیوال پروګرام په افغانستان کې 1 میلیون ماشومان او میرمنو ته د هغو خوړو د کمبود سره مخ دي چې د خوارځواکۍ د مخنیوي لپاره پکارېږي. د خورونه نیوال پروګرام د خبره په خپل ایکس پاڼه کې کړې ده. یو ورځ تر دې مخکې د خورونه نیوال پروګرام د افغانستان د برخې مسؤل وحیدالله مانی ازادي راډیو ته وویل که مرستې ورسره ونه شي په ژمي کې به د لرو پرتو سیمو خلک په ځانګړي ډول هغه کورنۍ چې سرپرستي یې کونډې کوي د سختو ستونزو سره مخامخ شي. او افریقایي ټولنې چې 15.5 په بخښنه سره چې 55 غړي هیوادونه لري نن د نړۍ د 60 صنعتي هیوادونو یا جشن غړیتوب یې ترلاسه کړ. د هند صدراعظم نندرا مودي په نوې ډیلي کې د جشن غونډې د پرانیستو پر مهال د افریقایي ټولنې د غړیتوب هرکلی وکړ. ویل چې نن د نړۍ د ستونزو د مخنیوي لپاره ګډو نړیوالو هڅو ته ضرورت دی.
د زهرو کاروان
د ازادي رادیو درنو اوریدونکو السلام علیکم. د زهرو کاروان د دیونی خبرونه ته مهرکلی کوم. د زهرو کاروان د دیونی په خبرونه کې به ووري چی په افغانستان کې د عمان بوټي روزنه او پروسس له دریو ولایتونو څخه لسو ولایتونو ته غځېدلې ده.
دغه عمان چې دی په دست کې شنکیږي غرونه کې په دوی خلک دلته راوي او چې کې د سنگ بیا ایف باسي د ایف سنگ بیا شیشه جوړیږي.
په بلاپور کې به واوري چې طبي ډاکټران وایي د نشې تر پریښودلو وروسته نشه د انسان پر عصبي سیستم په تیره بیا پر حافظه څو کاله وروسته هم ناوړه اغېزې کوي.
پخوا چې واز ما ډیره خوله حافظه و نو چې کله منشیت مخه شو ده د ذهن ته یو دم تغییر ورکړو.
په یو مرکه کې به ووري چې نظامیان ولې نشو ته مخه کوي.
په دوی کې په مجموع کې رواني ناروغي ډیرې دي او خاصه توګه د مخدره موادو استعمال پکې له پخوانه تر نورو انسانانو ډیر لیدل شوی.
د نعمت الله په نوم یو کس وایي چې تر درملنې وروسته بیا هم په ټولنه کې بې اعتباره یم.
کار به څوک موږ ته نه راکول موږ باندې باور به نه کول د کور نه مشان وړی وو.
او د پروګرام په پای کې یو په زړه پورې ډرامه لرو.
تر داسې سړي چې کور تش پاتې وای خو به
ولې خدای دې خیر کړي کرایه والا بد سړی دی.
دا پوښتنه خو به زه ستاسو څخه وکړم چې دا څنګه سړی دی.
اوس خبرونه په یو راپور پیل کوو. په افغانستان کې د عمان بوټي روزنه د ډیرېدو په حال کې ده او دا مهال عمان بوټي تر لسو ډیرو ولایتونو کې د دې لپاره روزل کیږي چې د نشه یي موادو په پروسس کې کار ځینې واخیستل شي. د طالبانو د کورنۍ چار وزارت وایي چې د دوی نظامیانو یوازې د یوې میاشتې په جریان کې تر 1.5 کیلوګرام ډیر د عمان پروسس شوي بوټي نیولی دي. د طالبانو د کورنۍ چار وزارت لخوا خپره شوي معلومات ښیي سخ کال یوازې د اسد په میاشت کې تر 400 کیلوګرام ډیره ښیښه نیول شوې چې دا شمیرې په افغانستان کې د ښیښې د ډیر تولید اندازه ښیي. د موضوع نور جزئیات په دې راپور کې واورو.
په افغانستان کې د عمان بوټي په مرسته د شیشې جوړولو په اړه د ملګرو ملتونو تر اندېښنې وروسته د امریکا متحده ایالاتونو هم ویلي چې نړۍ په افغانستان کې د شیشې د تولید د ډېرېدو په اړه اندېښنه لري. د طالبانو د حکومت لخوا خپره شوي معلومات ښیي چې عمان بوټي پخوا یوازې په غور، بادغیس او فرا ولایتونو کې پروسس او روزل کېدی، خو اوس د افغانستان 14 ولایتونو ته غځېدلی دی. د طالبانو د حکومت د کورنۍ چارو وزارت لخوا د عمان بوټي او سپین رنګ مادې په اړه پر ایکس پاڼه خپره شوي معلومات ښیي چې د طالبانو د حکومت نظامیانو یوازې سږ کال د اسد په میاشت کې د افغانستان په 14 ولایتونو کې 1,60,000 او 1,20 کیلوګرامه عمان بوټي نیولی دی. د فرا ولایت یو اوسیدونکی چې نه غواړي په راپور کې نوم یاد شي ازادي راډیو ته د عمان بوټي د پروسس په اړه داسې وویل:
دغه عمان چې دی په داس کې شنه کېږي غرونه کې، بیا دوی خلک دلته راوي و چې کې د سنګ بیا ایف باسي د ایف سنګ بیا شیشه جوړیږي.
د طالبانو د کورنۍ چارو وزارت لخوا خبره شوی معلومات ښیي چې دوی سږ کال یوازې د اسد په میاشت کې په کابل، کندهار، روزګان، هلمند، فرا، غور او بادغیس ولایتونو کې د عمان د پروسس 1 کارخانې ویجاړې کړي دي. د غور ولایت اوسیدونکی محمد جلال چې په خوای د عمان کاروبار کوي او ازادي راډیو ته وویل چې بیوزله خلک عمان بوټي له غرونو او دشتونو څخه راوړي او بیا په لوی قشاق کوونکو خرڅوي.
مردان قریب میرند کور روزنه مصرف یامي
کوي. بیوزله خلک غرونو ته ځي، دا بوټي راوړي او موږ له دوی څخه من په 50 یا 160 روپۍ رانیسو. اوس د خلکو ګټ همدا ده، بل کاروبار اوایت نشته. موږ کمیشن کاران یو او رانیسو. ډیره برخه یې هلمند او کندهار ته وړل کیږي. نه پوهیږو چې څه شی ځین جوړیږي. دلته موږ رانیسو او لوی قاچاق کول کی راځي او زموږ څخه رانیسي.
دوه نفر می از مو میگیره. اینجا قچاورا کلانه دیگه.
د عمان د پروسس په پایله کې سپین رنګ ماده لاسته راځي چې کیمیاوي نوم یې ایفیدرین دی. د ایفیدرین په مرسته د شیشې کیفیت لوړیږي او په نړیوالو بازارونو کې د دې ډول شیشې غوښتنه مخ په ډېرېدو ده. د طالبانو د کورنۍ چارو وزارت لخوا خبرې شوي شمیرې ښیي چې د دوی نظامیانو سږ کال د اسد په میاشت کې 1,460 کیلوګرامه شیشې نیولې ده. دا شیشه داسې مهال نیول کیږي چې د 1,400 شمسي کال یعنی پوره یو کال په بهیر کې 1,502 کیلوګرامه شیشه نیول شوې وه. په افغانستان کې د لومړي ځل دپاره په 2014 میلادي کال کې 40 کیلوګرامه شیشه ونیول سوه چې د ټوخي د شربت په مرسته جوړه شوې وه. خو څومره چې په افغانستان کې د شیشې په جوړولو کې د عمان بوټي استعمال ډیریږي، په هغه اندازه د شیشې تولید هم ورځ په ورځ ورسره ډیریږي. د ملګرو ملتونو د امنیت شورا په خپل کلنی راپور کې خبرداری ورکړ چې افغانستان په سیمه کې د شیشې جوړولو په برخه کې په لوی هیواد اوښتی دی.
د زهرو کاربن په دې خبرونه کې د نشئی موادو ټول اړخونه څېړل کیږي. په یاد ولرئ چې دا خبرونه د ازادي رادیو پر ویب پاڼه، فیسبوک او ټویټر باندې هم اوریدلی شئ.
ترنو اوریدونکو، اوس په دې اړه راپور درو چې طبي ډاکټران وایي تر درملنې وروسته هم د 100 کالو لپاره د انسان پر حافظه او اعصابو د احتیاط د دورې ناوړه اغیزې پاتې کیږي. د معتادینو د درملنې متخصص ډاکټران وایي چې نشئی مواد د انسان او ټولنې ترمنځ اړیکه پرې کوي. هغه معتادین چې درملنه یې سوي د عصبي ستونزو او حافظې د کمزورۍ له امله شکایت کوي او وایي چې دې ستونزې ژوند ورته ستونزمند کړی دی. د موضوع نور تفصیل به په دې راپور کې واورو.
پوخه یو کار چې بچا کوي یا د
شعیب احمد چې یو کال کېږي نشئی پریښي وایي هغه وخت چې دی د پوهنتون محصل و که څه هم په ژوند کې ډېرې ستونزې درلودې، خو بیا یې هم د خپل روغ عصبي سیستم له برکته په امتحانونو کې لوړې نمرې وړلې. تر یو کال ډېر وخت کېږي چې شعیب احمد نشه پریښي، خو اوس یې هم پر عصبي سیستم د نشو ناوړه اثرات پاتې دي او حافظه ور کمزورې کړې ده.
د شیشې داسې یو زهرناکه نشه ده چې همغه یو ځل یې وڅکوي د 8-4 ساعته دغه خوب نه وي، نو د اعصابو نه ډېر کمزوری کړی یم. پخوا یو کار چې بچا کوي یا د کسب د لارې یا د تحصیل د لارې، نو هغه به ډېر زر مصفته په مغز کې، نو اوس چې دی 15 دقو پاس یا 10 دقو پاس هغه رانه هېر شي.
د معتادینو د درملنې متخصص ډاکټران وایي په افغانستان کې د نشوي موادو د تشخیص مجهز او پرمختللې لابراتوارونه نشته، ځکه نو په نشوي موادو کې موجود مضر کیمیاوي مواد د معتادینو روغتیا ته ډیر زیان رسوي. بریالی او احمد ولی له یو کال راهیسې نشه پرېښې ده. دوی وایي کله چې دوی پخوا نشه کوله، د نشوي موادو ډول او کیفیت ته یې نه کتل، ځکه یې هم د خمار او هم د نشې په حالت کې وضعیت خراب و.
پخوا چې وه زما ډېره ښکلې حافظه وه، نو چې کله مو نشې ته مخه شوله د ذهن ته یو دم تغییر ورکړو. ډېرې مخکنۍ خبرې به زما په یاد کې پاتې کېدلې، اما اوس چې ما نشې کړې دي چې سبوی څه وخورم بېګا لره رغېږي.
مخکې به چې متود نه وم، هلته هر کار مې کړی شو. چې متود شوم لکه یو ویده سړی، بس هر څه نه ووتو. او کوم کار مو چې کړلو او په سلو فیصدو کې، هغه بیا مونږ د نشې په حالات کې دیرش فیصده نه شو کړی، ځکه چې مونږ به چې کله خمار شو نشه بیا نه وه، نو بس هیڅ.
د انسان پر عصبي سیستم د نشو د ناوړه اغېز په اړه د معتادینو د درملنې متخصص ډاکټر محسن حسن وایي چې نشهیي مواد د ټولنې او حقیقتونو ترمنځ اړیکه پرې کوي.
مختلف نشئی توکی کله چې یو فرد هغه نه یادی دود شکل او یا تزریقی شکل لغنه استفاده کوي، هر ماده خپل په اعصابو کې په مختلفو ناحیو باندې بعد اغیز لري. بعد اغیز په عصبي سیستم باندې دادی چې کېدای شي د په هغو رواني ناروغیو چې غته سایکوز ویل کیږي، یعنی د دل حقیقت سره پریکونده.
که څه هم معتادین باید د 45 ورځو لپاره بستر کړل شي، خو ډاکټران کورنۍ ته توصیه کوي چې د 2 کالو لپاره د خپل معتاد غړي پالنه او څارنه وکړي، ځکه چې د نشې ناوړه اثرات ژر له منځه نه ځي. د معتادینو د زربستریز روغتون ډاکټر وحید الله کوشان وایي چې د نشې پرې خودو 2 کالو وروسته هم د نشې ناوړه اثرات د انسان په ذهني سیستم کې پاتې کیږي.
اغه سالم اشخاص نه دا فرق لري، مثلا یو کال دو کال پورې دی فرق د څه کله چې د وظیفه ته ځي، کوم هغه استراب یا کوم هغه افسردګي چې دوی ته پیدا شوی، هغه مستقیم د کار باندې تاثیر کوي. که 50% د په ذهن کې کاری فکر نه وي، 50% د ذهن نور فکرونه اشغال کړي دي. مثلا یو نفر چې سیګریټ په شوبه کې وایي، دور نه لذت وړي، د تاغو نور نشي مواد چې اسکلې دي. کله چې وظیفه ته ځي کورته، هم ته دین ویني دغه مواد مخدر افکار ته ژوند کیږي.
د روغتیا نړیوال سازمان څېړنې ښیي چې احتیاط یو ذهني ناروغي ده. له همدې امله د نشې تر پریښودو وروسته هم تر ډیره وخته د انسان په ذهني سیستم کې د نشې ناوړه اثرات پاتې وي.
ترنو اوریدونکو، تاسو کولای شئ چې د ازادي راډیو خبرونې څلور وی ساعته د سهار د شپږو څخه بیا د ماښام تر شپږو بجو پورې په لنډو څپو 19.25 مترو او د ماښام له شپږو څخه بیا د سهار تر شپږو بجو پورې په 12.5 منځنۍ څپو باندې واوري. تیبي څېړنې ښیي چې جګړې د نورو زیانونو تر څنګ د احتیاط لامل هم ګرځي، او د جګړو په بهیر کې ډیری هغه ځوانان په نشو اخته کیږي چې له کورنۍ او خپلوانو څخه لیرې د جګړې په لومړۍ کرښه کې وي. دا چې نظامیان ولې نشو ته مخه کوي، د جګړې په لومړۍ کرښه کې معمولا کوم ډول نشي مواد کاریږي، څنګه کېدلای شي چې د افغانستان غونې نارامه او جګړه ځپلې هیواد کې خلک له احتیاط څخه وژغورل شي، په دې اړه مو د معتادینو د درملنې له متخصص ډاکټر ارشاد منصور سره مرکه کړې، او په پیل کې مو پوښتلې چې د نشئی موادو استعمال له جګړې سره څه اړیکه لري.
جګړه په انساني ټولنو کې د لویو ناورینونو لامل دی. نو په دې اساس جګړه له مخدره موادو سره له پخوانه ډیره نږدې اړیکه لري، مخصوصا هغه کسان چې په جګړو کې سرتیری دي، د جګړو په لومړیو کرښو کې پاتې شوي دي، هغه کسان چې په خپل یې د خپلو ملګرو مرګونه ټپي کېدل او د وینو بهېدل لیدلي دي، دوی له ډیرو جدي رواني ټروماګانو سره یا رواني صدماتو سره مخامخ کیږي. خپل د نورو انسانانو د وژنو لامل کیږي، د وینې د بهېدنو لامل کیږي، او خپل د وژل کېدل او ټپي کېدل او اثارت له مستقیم ګواښ سره مخ دي. دوی له رواني پلوه خپل تعادل او توازن له لاسه ورکوي. په دوی کې په مجموع کې رواني ناروغۍ ډېرې دي، او په خاصه توګه د مخدره موادو استعمال پکې له پخوانه تر نورو انسانانو ډېر لیدل شوی. په افغانستان هم لکه هر بله ټولنه د جګړو او له ناخوالو ډېره ځورېدلې ده، او په دې کې هم څېړنو ښودلې ده چې هغه کسان چې په جګړو کې ښکیل دي، په دغه کسانو کې د مخدره موادو د استعمال فیصدي ډېره لوړه ده.
نظامیان ولې نشو ته مخه کوي؟
نو دی عوامل ته په کتلو سره چې څوک لډیر خطرناک رواني ټروما یا رواني صدمه سره مخ وي او لبل پلوه په داسې یو سخت محیط کې گیر وي چې د هغه لپاره د خوراک د څښاک او د خوندیتوب امکانات ډیر کم وي، دغه کسان تر ډیره مخدره موادو ته مخه کوي ترڅو له دې سختو شرایطو سره ځانونه عیار وساتي یا وکولی شي دغه سخت شرایط تیر کړي.
د جګړو په لومړیو کرښو کې نظامیان معمولا کوم ډول نشه یي مواد استعمالوي؟
له ډیرې پخوا هغه کسان چې جګړې ته لیږل کېدل هغوی ته د ښه جنګ کولو په خاطر، د ډیرې انرژي د درلودلو په خاطر له مختلفو موادو استفاده کېده، له الکولو نه نیولې بیا تر کوکاینو او تر چرسو تر هیروینو. دا ټول هغه څه دي چې په جګړو کې د جګړو عسکرو ته ورکول شوي دي او د دغه موادو په واسطه کوشش شوی چې د عسکرو انرژي لوړه وساتل شي، هغوی ته اعتماد به نفس ورکړي، هغوی ته د بې خوبیو د زغملو توان ورکړي او د بې تفاوتي احساس ورته رامنځته کړي تر څو هغه خطرونه چې د دوی شاوخوا دي هغه ډیر حس نه کړي، په دې اساس وکولی شي هغه خپل مسؤلیت ترسره کړي. د بېلګې په توګه په نړیوالو جنګونو کې د کوکاینو د استفادې مخینه ډیره پراخه ده، ځکه کوکاین هغه مواد دي چې خوب ته ضرورت کموي یا مثلا په معقد اعتماد به نفس او انرژي او بیدارتیا او قوت لوړوي. نو دا هغه څه دي چې په دغه سختو شرایطو کې ورته دا خلک ډېره علاقه پیدا کوي او فکر کوي چې له دې سره به دوی د دوی وضعیت ښه شي.
څه ډول نظامي کسان نشو ته ډېر مساعد دي؟
هغه نظامیان یا هغه کسان چې په جګړو کې ښکیل دي او له لوړو خطرونو سره له تهدیداتو سره مخامخ دي، لوی رواني صدمې ویني، دوی د مخدره موادو سره د مخدراتو له استعمال سره ډیر زیات مخامخ کیږي او په ډیر احتمال سره دوی د ځان د نجات لپاره، د ځان د آرامش لپاره له مخدره موادو استفاده کوي.
نظامي کسان له کورنۍ او خپلوانو څخه لرې وي، د کورنۍ او خپلوانو بیلتون او احتیاط هغوی ته څومره رواني ستونزې پیدا کوي؟
د کورنۍ حمایت کولی شي له محتاط سره د مخدراتو په پریښودلو کې کومک وکړي او ډیره ګټوره تمامه شي. هغه کسان چې له خپلو کورنیو لرې ژوند کوي، تنها او په سختو شرایطو کې ژوند کوي لکه د جګړې په حالاتو کې، دوی تر ډیره دغه ملاتړ نه لري، د کورنیو مرستې ورسره ممکن نه دي. د دې تر څنګ نور نږدې دوستان، خپلوان او هغه اجتماعي ملاتړ چې په عادي حالاتو کې انسانان کولی شي هغه ترلاسه کړي، د جګړې په کرخو کې په جګړه ایزو حالاتو کې د جګړې و عسکر ته مهیا نه دي. نو په دې اساس که دوی مخدره مواد شروع کوي او یا احتیاط ته مخه کوي، د دوی درملنه سخته وي او له ډیرو خطرونو سره ځانونه مخامخ وي.
آیا یوازې په جګړه کې ښکېلو جګړه کوونکو ته نشي زیان لري او که پر عامو خلکو هم ناوړه اغېزې کوي؟
څېړنو ښودلې ده چې اکثره جنګي جرائم، اکثره ملکي تلفات د هغو کسانو لخوا کیږي چې دوی په یو ډول د مخدراتو تر اغېز لاندې وي او هغه د دوی د قضاوت معیار، د دوی دماغي توازن او د دوی هغه احساس چې دی عادي انسان دی او هغه عواطف چې عادي انسانان لري د مخدراتو د استعمال په صورت کې دغه له منځه ځي او تر ډیره دغه جنګي جرائم د هغو کسانو لخوا ترسره کیږي چې دوی له رواني لحاظه هغه خپل توازن له لاسه ورکړی وي او له مخدره موادو په استفادې محتاط شوي وي. نو په دې اساس دا یوه ډېره پیچلې او ډېره خطرناکه موضوع ده. د افغانستان په څیر جنګ ځپلو ټولنو کې، په غریبو او په محرومو ټولنو کې د مخدره موادو د استفادې مخنیوي ډېر کار او ډېرو منابعو ته ضرورت لري. ولی اصلي تمرکز باید په دې وشي چې خلکو آگاهی لوړه شي او د وقایې یا د مخنیوي تدابیر ونیول شي، ځکه وقایه او مخنیوي نظر درملنې ته یا تداوی ته په کمو امکاناتو ترسره کیدی شي او کمو مهارتونو ته ضرورت لري. په کار ده چې په افغانستان کې په ښارونو کې، په کلیو کې مختلفو اخشارو ته د مخدراتو اړوند کافي معلومات ورکړل شي، د دوی د فهم، د دوی د ژبې او د دوی د علمي کچې په نظر کې نیولو سره باید دوی ته مواد برابر شي تر څو د مخدراتو اغیز، د مخدره موادو د استعمال پایلې او احتیاط وپیژني او خپل کورنۍ، خپل ماشومانو او خپل ځوانانو ته په دې برخه کې کافي معلومات ورکړي تر څو د مخدره موادو لري پاتې شي او له احتیاط نه ځانونه وساتي.
ترنو اوریدونکو،
تاسو لا ازادي رادیو څخه د زهرو کاروان خبرونه اوري. د لوګر ولایت د خروار ولسوالۍ اوسیدونکي نعمت الله درې کاله نشه کړي، خو اوس یې درملنه سوې ده. دوی وایي چې په بانډارونو او میلو کې د نااهلو انډیوالانو لخوا په نشو اخته سوم. نعمت الله زیاتوي چې کاروبار یې له لاسه ورکړی دی، ځکه د احتیاط په دوره کې یې د خلکو له کورونو څخه غلاوې کړي او په هغو یې نشه یي مواد رانیولي دي. دا چې نعمت الله لومړی نشه څنګه او له څه شي څخه پیل کړه او د نشو له امله نور له څه ډول ستونزو سره مخ شوی دی، دا به خپله د دل خولې څخه واورو.
زه یو ورځ هم نسې رخصتي راغلی وم کور کې، اوس زموږ یو همسایه وه، د هغه هلک ما ته وویل که نن شپه او چیرې ځو. زه پخوا دا واده و دې سایلو ته به ډېر تلمه، بیا یو شپه لاړو هلته یو هلکانو مجلس و خپل منځ کې، هلکان شیشه وه. بیا ما ته وویل که وروره شراب مرام نشه قاري ته بېرته مافي. ما ته وویل که شیشه وهې خو وهه، یا لوګای لوګای دا ډیوال. بیا ما ته وویل که وهه څه مشکل نه لري. بیا مې ووهل هغه نریسته رو 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 شاخ مې ورته کېدی تر جغجي پورې ورسېده. مواد ما باندې کورنۍ باندې سل قسل اغېز وکړو. اول کورنۍ کې زما ډېر اعتبار و، زما ډېر قدر و عزت و، د کورنۍ ما باندې همداسې د مور د پلار د خوندې د ورونو. زه پخوا وظیفه کې وم، وظیفه مې خو وظیفه مې لاس کې لاړه او خپل صحت مې لاس نه لاړه. زما غاښونه یې راته خراب کړو، زما فکره اعصاب راته خراب کړو. کله که ما به زه عملي شومه ما نه هغوی خوا بده شو، داسې ورو شو که خپل پلار مور راته لاس شوي که خدای پاک دې کاشکې را کړی نه وای. د دې ټول عمل د همدا مخدر نشې کې مې غلا کوه، مجبور به وم کور کې پیسې به نه راکول، ځینې پیسې که راسره به وای هغه باندې به نه کېده. دا مواد مخدر کې دي، دا په دې 500 روپیو 100 روپیو باندې نه کېږي. همدا د خلک کورو ته به ځان نه اچول، کار به څوک موږ ته نه راکول، موږ باندې باور به نه کول. د کور نه مو شیان وړی وو، بس مجبور به وم همدا کار وکړم. یوه ورځ زه خمار پاتې شوم، ډېر بس هغه ساقیانو ته راغلم، هغه هم ماته شی رانه کړو. نور د کور نه مې شیان اخیستی وو، بس کور نه مې پاپه فراري ومه. خو بیا همداسې مجبور شوم، لاړم یو کور کې ننوتم. د کورو مې دوه بسکره وویست، هغه بسکلان 5000 قیمتې وو، ما نه سړی په 5500 روپۍ واخیست. دا د خاطره مې داده، دا خپل ځواني مې ده. خپل ژوند نه پېژنو، خپل مور و پلار احترام نه پېژنو، یو ښه لار باندې نه پوهېږو. کوروره ښه لار کومه ده، خرابه کوم ده؟ آخرت هم په امن نه وي، بس په خپل حالات کې نه و. نور خپل زندګي مو خرابه ده، همدا مو ډېره بده خاطره ده. زما نور ورونه دي لندن کې، فرانسې کې، دلته قبولي دي. زما وړکی ورور دی، یو نیم کال کېږي هلته تلی، قبولي سوی ده. مشر ورور هم ما ته ویل که ته راځه زه دلته غواړم. زه لاړم تر ترکیې پورې، خو د دې عمل له خاطره یې خواته ولاړم نه. په دروغ مې ورور ته ویل که زه یې راته مارج کړم، او زما زړه په تنګېده. خو مواد نه پیدا کېده، ډېر په سختۍ به پیدا کېده. بېرته راغلم ایران ته، ایران همداسې افغانستان ته.
نشه د معتاد پر اجتماعي اړیکو، شخصیت او اقتصاد څه ناوړه اغېزې کوي؟
معتاد له خپلې کورنۍ، دوستانو، ټولنې سره هم ستونزې پیدا کوي.
مکتب ته مې چې لاړ شیلې بچي، مور دې پوډر وهي، پلار دې پوډر وهي، یا مې خور ویل چې زه ته پوډر وهي، یا دې مېړه پوډر وهي.
پلار په مړی کې نه وم، په مور خو اوس بېخ خبر نه خمخم مورم.
چې مونږ پلار نه واخېستې، یو نیم لک ډالر وو، همدغه سرمایه مې ټول واخلم.
د نشه یي موادو له زیانونو څخه د ژغورلو لپاره د زهرو کاروان اونیزه خپرونه واورئ.
دا ازادي راډیو درنو اوریدونکو، دا د زهرو کاروان خپرونې وروستۍ برخې ته راورسېدو، او په دې برخه کې بیا هم د پخوا په شان ستاسو لپاره یو په زړه پورې ډرامه لرو. د ډرامې کیسه داسې ده چې کمال د کرایي کور له خاوند سره قرارداد کړی او کور ته ورکډه شوی وي، خو د کور خاوند ناڅاپه کمال ته وایي چې کډه بار کړي او د کور ور خالی کړي. دا چې د کور خاوند ولې کمال له کوره شړي، اصل کیسه څه ده، دا به په ډرامه کې واورو.
خزی، او خزی، چیرې؟
سوای دادې دلته یما.
دادې راغلم، څه دې راته ویل؟
دا زمون په کور کې چې فکرې اوسېږي، دا خلک څوک دي؟
نه پوهېږم چې څوک دي، اوس نوی را کډه شوې دي.
نو تاسو ولې زمون کور داسې چاته په کرایه ورکوي چې نه پیژنئ؟
نو زه خو په کور کې ناسته یم، زه څه پیژنم؟
نو زه خو هم دا څو میاشتې مسافرم، کور چا په کرایه ورکړی دی؟
کور خو تا رهنما والا ته ویلي وو چې په کرایه یې ورکړي، هغوی په کرایه ورکړی دی.
رهنما والا دې خدای خوار کړي، زمون کور یې ډېر بد سړي ته ورکړی دی.
څنګه بد سړي ته؟ ته دا سړی پیژنې؟
هو پیژنم.
څنګه سړی دی؟
بیا به وروسته درته ووایم چې څنګه سړی دی. اول باید د دې سړي چاره وکړم.
څنګه چاره یې کوې؟ ناحق ځان په جنجال مه ورسره اخته کوه. کور خو رهنما والا ورکړی دی.
زه هم رهنما والا ته ورځم.
و سړیا، پام کوه چې جنجال ورسره ونه کړې.
بس زه پوهېږم چې څه ورسره وکړم. سلام علیکم.
وعلیکم السلام حاجی صاحب، ستړی مشه؟
تم ستړی مشه، سال له خیر جوړ په خیر.
شکر مننه. رازا رازا حاجی صاحب، په دغه مخامخ چوکۍ کېنه.
سمه ده، دا کېنم.
حاجی صاحب څنګه جوړې؟ سفر مو په خیر تیر شو؟
او شکر په خیر تیر شو.
خبر شوی بوی چې ستا کور مې په کرایه ورکړی دی. خپل وړه کرایه مې ورکړی دی.
ستاد دې خاده لوړه کرایه شي تر داسې سړی چې کور تش پاتې وي خبو.
ولی خدای دې خیر کی، کرایه والا بد سړی دی.
دا پښتنه خو به زه ستاسو څخه وکم چې دا څنګه سړی دی؟
ما خو چې لرنګ وکوت ښه سړی راته معلوم شو.
نو زما د موبایل شمیره خو در سره وه، ما ته به دې ویلي وای چې زه دا کور دغسې یو سړی ته ورکوم.
ښه خیر، اوس راته ووایه چې سړی څه بدي لري.
واوروره، دا سړی پوډری دی، نوره بدي لا څنګه یي؟ زمون گاونډیان په نشو اخته کوي، غلاوی کوي، شل نور فسادونه کوي.
د ده پلار دا کار نشي کولی. حاجي صاحب زما سره اسناد شته، قرارداد یې را سره لیکلی دی، شاهدان لرو، دا کار نشي کولی، بې غمه اوسه.
تا چې کور ورکړ څنګه سړی و؟
سپین ګیری سړی و، ښه مبارکه سپینه ګیره یې درلوده.
واه وروره، دروغ یې درته ویلي دي. دا ځوان سړی دی، اسناد یو چا دي او په کور کې بل څوک اوسیږي.
څه شی؟ دا سړی ځوان دی؟
هو ځوان دی، که یې نه منې کور ته یې ورشه ووینه.
عجیبه ده والا. ښه سمه ده، زه یې وینم، ته بې غمه اوسه، که بل څوک و ورته وایم چې کور خالي کړي.
نه پوهېږم چې کمال به کور کې وي که نه. ته ودرې چې دا دروازه ور وټکوم.
دا څه بد سپی لري، ته ودرېږه چې بیا دروازه ور.
صبر وکړه دادی، درغلمه، دروازه مه ماتوه.
سلام علیکم.
وعلیکم السلام. رو رخی
رور که تم می ونه پیژندلی؟ خیریت کو و؟
او خیریت ده. په دې کور کې ته اوسیږی؟
او زه اوسیږم. ولی
زما نوم سید محمد ده، رهنما والایم. تا کور خو ما بل چاته په کرایه ورکړو، د کرایه اسناد هم د بل چا په نوم دي.
څه فرق کوي؟ هغه زما دیوال ده.
څنګه څه فرق کوي؟ تا لیدلی وي چې اسناد یې د یوه سړي وي او په کور کې د بل څوک اوسیږي.
نو بادره، اوس مشکل څه دی؟
مشکل دا دی چې ته د هیروینو عملی یې. د کور خاوند پرون رهنما ته راغلی و او ستا په باره کې شکایت راته وکړ.
نو هیروین خو به زه څه کوم؟ بل چا ته خو مې ضرر نه دی رسولی.
د کور خاوند او د کوڅې خلک په عملیانو باور نه کوي، وایي معتادین نور ځوانان په نشو اخته کوي، غلاوی کوي او د نشئی موادو کاروبار کوي.
خو اوس نو زه څه وکم؟
هر څه چې کوي زه په ډیرو خبرو نه پوهیږم. کور خالی کا او خلاص.
ښه سمه ده یار، ته چې وایې نو صحیح ده.
بس چې صحیح ده، کور خالی کا. په یوه هفته کې باید خامخا کډه بار کړي.
د ازادي راډیو درنو اوریدونکو، د زهرو کاروان خپرونه پر همدې ځای پای ته ورسېده. تر بیا مو پر لوی او مهربانه الله سپارو. د خدای پامان.
د زهرو کاروان.
زنبون کے ساتھ رات لو پاتھ کے دے
شم خوش دن بون کی ستات رات لو پات کی دیشم خوش زن بون کی خوش زن بون کی خوش زن بون کی خوش زن بون کی خوش زن بون کی